السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به دا پروګرام واوري. البته په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه خپرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پوځ د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې د غونښتو کې 15 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې وراوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د واردات برېښنا پرې شوي مزي له شاوخوا لس ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپل اکس پاڼه ولیکل د برېښنا دغه لاینې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برېښنا شرکت د تلې په 24مه اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برېښنا مزي د امو سیند پر سر سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون یوولس ولایتونه د برېښنا د شدید پرچاوي شاهدان وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرسیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به راڅرخي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی و افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9 د یزد د مرکزی زندان دننه اعدام شوی دی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کاله عمر لري، د لوګر د پل علم اوسیدونکی و او 2 کاله و 1 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 21 زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی. د ناروی میشته د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سکال لپایله په ایران کې شاوخوا 40 افغانان اعدام شوي. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي تر څنګ ویلي پوکروفسکي وضعیت رنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پروکروفسک د مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 8000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیری یې د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې روسي پوځیان یې په شا تمبولي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي لږ تر لږه 15 سرتیری یې له افغانستان سره په پوله کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غوا کوي.
بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دای چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه ژر هواره
کړي. یوازې یوه جګړه پاتې ده، که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي. زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم.
د ناروی د کډوالو شورا وای د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي توګه بادغیس کې د بیځای شوو بشري وضعیت نازک دی.
د غربت د کومسمو کې نشارو پیرا کړی وی هغه مونږ راګانو تور
نو راپورونه هم شته. هله د تر پایه مو ملتیا
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پاوز وای چې په شمالي وزیرستان او کرم ایجنسی کې لکثر لګه 15 سرتیری له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوی. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې ور اوختي او دوی وای دغه کار د طالبانو په هغه خبرو دوی ته شک پیدا کړی چې ویلي دي د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښیږي. که څه هم د طالبانو حکومت سملاسي د طالبان د پاکستان د پوز پر دغه اعلامیه او دغه دریز باندې تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې ورته ادعاوي رد کړي او بې بنسټ یې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامي پټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 26 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 24 او 25 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو جلا اقداماتو کې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کرمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنون سیمه کې رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 25 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي. هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دا نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد څو ځله د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغیزمن مدیریت یقیني کړي او د دوهې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم دا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې ویناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټرولي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همداسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان همېشه وایي چې تورستي اترګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي ورځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ. طالبان په دې عقلمند دي په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره خره لاسوند او زاسناد بلند کی چې دا استا کنهسته یا د دوی پاور او غړی ورته چې په کوم ځای کې ستا بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکړي مت
د طالبانو او پاکستانی پلاوی خبرې چې د اکتوبر په 15مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی خپله وروستۍ لیکلې مسوده پاکستانی پلاوی ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند د تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې خبری سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي پاکستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19مه په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
ومو اوریدل چې د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره یې پر پوله په شمالي وزیرستان او کورمکې له وسلوالو مخالفانو سره نښتو کې 15 سرتیري وژل سوي. دوی دا کوي چې په دغو نښتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال مخالفان هم چې د دوی په ټکو له افغانستانه ور اوښتي وو او د ټي ټي پي غړي دي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې په مراسمو کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
دا یواله اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدي. په اوسط ډول هر میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاتې ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څوم پاکستانی لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستانی پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله اکسپانه په یو بیان کې د اکتوبر په 16مه خپور کړی لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي او د افغانستان پاکستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څوم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې دی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوي کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایط چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي دي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نه وشي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23مه په خپل 19 کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیز په ځنګړی توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې دغه شورا نور څه ویلي او هلته بې ځای شوي کسان څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پر لپسی وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاري او فقر زیات کړي. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکسپانه په بیان کې خبرداري ورکړي چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدون کې شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو ورتیا محدود کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنې نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته ویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وای په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځوړي. په دې تیر دوه کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای. هغه خواري خواسي عباس د غستون زو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه استم.
د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته سونز بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
دی وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بی پایله شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه بلې خانه آیت
ده. ونه هیڅ منبی درآمد نه.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غرض له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنیدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سنا ګل چې تازه له پاکستانه ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د کومې څومره د نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به د غږ څو پورته کې دي مونږه وا غږ به څو کاوري دي کې کونډې تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څو کې کولای سم کار روزګار نه سي دي به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی نه غوړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسه کومنګ نه کوي
مونږ سره هیڅ امرسته نه کړی دلته کار هم نشته چې خاوند ملاو شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنه چې ډاکټر ته یوسو
دکتور په واره.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلی چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنیدنه د اقليمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار د نوې شمیرو لمخې د روان کال پیل رئیس د سپتمبر تر پایا 2.8 میلیون افغانان لګونډي هیوادونو خپل هیواد ته ستنه شي. نړیوالو سازمانونو ویلي لګونډي هیوادونو څخه راستنیدونکو افغانان داسې یو هیواد ته چې لا د مخه بي وزلي او وچکالي سخت ځپلې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوی نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
شوارش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کې. لبد مرغ نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لوران دي او یو زوی د ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمون ډاډ ورکو چې ورور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د پخوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د سي زندگی ولا کا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لي چې بس دا سب د وی ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا سب د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي ستا د ستونزې لرو مونږ سره څنګه کې نور غو پندې دا به شرم سار راوځي دا زما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کوي
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غس رهې له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی، پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بې روزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډیرې طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل:
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و: سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایشي بوته نګد کیګو د سر موضوع مداوچه د پاکستان پوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوې دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي و، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکاری او کمزوری اقتصاد له کبله د دوی زنغوزۍ غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل:
نو موږ دلته تر څو دا غټې سانو د خپل د پامیل د پاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مسارې په کې، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سانو د گئی زر څو شپه دا ټیم د ګاډي موږ چوټي وي، نو په دانه موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت، کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده، او خلک ډیر لاند او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي:
اندا لا تا دا ګراسي چې څون دا لارګان د خلک ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوستي دا د دشنه وخته دي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو غریب خلک دا غریب خبره دوه می ګرا تخیره ګرا دا تکیب کړای شي دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوې به څه وشي پلیار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وخته دي.
سره له دې چې د څو کلونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنغوزۍ غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوي نه دي برابر شوي. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کېږي، دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي، دلته پاتې کېږي. ستونزه ویره لرته دلته بار میټر ستونزه مخکې بار مینه وسل میټر په تکلیف ژلند وسوله خدای ځي کې ډېره ستونزه ده. دا ځایونه نسته، دا اوبه هم د روغللې نه مشکل وي.
د سوداګریزو بنسټونو مشران هم زنغوزي د دې هېواد د حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي د هغو ځنګلونو احیا او ساتنې ته دې پام وشي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دغې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره راپرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هېواد زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کېږي او د هېواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلې همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونې اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سلام آغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، هملته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو هملته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبختانه وایم نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه دی کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور و پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور و پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې حل تکلې د کورم ذکر ده ځینې وخت للی است او کلر مخر حل تجی ځکه چې دغه د کلی فضا لري خوښي کې ول د مور خاطر چې رسم دی او عموما په کابل کار کې ژوند کړای دی حامل ته دان دا موږ هم هم تر اوسه دي
د ذکر سره ځینې نورې پښتنې هم مطرح کیږي په کابل کې تاسو ویل چې ذکر مې کړی لوړ ذکر مو هم کړی دي په مشخص ډول وایي چې مثلا لکم خونځینه
لمړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیعلي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسې ووایم نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلته چې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلان او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي چې همه فرانسیس د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېدم
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو منډیسي لوستی ده دوه کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپیلې سابې نیم کال یوس مستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دوه نیم کلمه ولوسته
ولې مو د خوخي رشته نه و مهندسي خو پویږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک وړي چې انجینری کې بیا هم نه غني مهندسي رشته غوړه کړی
بله بله بالکل نو سب څه خبر پر ځای ده ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پنځه تبریلی شي او یا په خټو غول ولولې ځکه چې عموما دغه د انجینری بلابل برخې چې د ټول د غریاتی هندسه مثلثات دی مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سي باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم نیمو کسان له درس خلاص چې بریالی وم ولې مخکې لغه نه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کارکاري پیل کړه
بل او د مهندسي پوهنتون پرې سمستر کې په سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړله هماغه د لامه شو چې زه د ورځې د خاط خدانې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پد چې شپې ته وړم نو مثلا چې زه ژورنالیست پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده تر سره کړله د رسنیو په بیلابیلو څانګو په بیلابیلو برخو کې مسلم اته نه مهم و سره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پاتون هم سره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه نامدګي مونې ولا یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړم وروسته لږه نتی را کمه موده کې بل اخلو ته ونل چې راډیو خبرونه تر لاره پیدا کړم او هغه دې لامه شو چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنیو سره تقریبا سهارنۍ پروگرام یا څنګه خبرونه دی وایم چې توګه کار می فعال کړ او د چلونیز کال لپاره می دغه دنده تر سره کړل.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لري کپدې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساو او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
بل نو څه ما په وستل د موبي ګروپ او ورسل موبي ګروپ سره دنده تر سره کړل په څنګه تو ګلمر ټلویزیون او بلابل خبرونه می په تلویزیون کې مخته یو لړ څه هم دی بیان دی یا پریزنټر په توګه هم هم ورسل غنه هم د دغه تلویزیون د ډیر ستر خبرونه لمر ما خام چې کلونو راځي چې په دغه تلویزیون کې د خبرونه خلیګي دغه د پروډوسر په حیثه ولی ورسل غنه می البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي په هر حال مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام ترنور پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولی کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړل دي شاید یو څه مودل لپاره شاید همیشه لپاره استفامه وکړل او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبکول شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل نور څه بیا څه چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو چې د یوټیوب میاشتو لپاره ډېر راته سخت و ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هر کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی دی هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه فرصت د هېواده بهر نشته خو نو ورو ماشومان دې د فرصت مجبور دي چې د امر هیواد چې بس دغه هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو کېږي. ما په دغه خو باندې یوټیوب چینل ترانسته او ما غوښتل چې تلویزیون کې مونږ خبرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خبرونه مخې ته یوسو ولی ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هر رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نسل پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولی دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړ تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړي وکړي دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړي حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته وادم کړی د اولادونو لري؟
بالکل بله ما واده کرده ده یا خوشبختانه دلپکشو کده چی دو ماشمان لرم مشر اولاد ملور که ده خوره جانه الحمدلله دیگه دیشتون لپاره دلپا تل شکر بزاره ما و دوه ماشون میخم حلک ده موسا جان او هلمان نمسی طول و هوادوال سرمو دوی هم نکسالو نکامله و سی البته دی اولاد هوادوال و دی ماشمان سرم
دیر که تاسو یو خبرونه ما اولی دل دی یوچوب چینل دی یو لسم دی اکتوبر دی جنو دی نریوال ورزی پا مناسبت مو جوڑه کرده و انگیزه خود تقریبا معلوم ما و دی جنو نریوال ورز چه مغوختل چی دیده پروگرام لاره خلکو تا ورور او پیجنه؟
نرسیب سا اکسان دی جنو پا حق دیر خبری کم حقا که پرسنه که وی حقا که زما پخترانو که وسی حتی زما پا کورانه که زما دی خپل خفلوان دوستانو تر منزوسی خیزی دی ها و کچان لدال چه خواستم چه همیشه یا انجلکی یا ماشوم یا پیغل همیشه تشوی کم و غیطا حداقل کوشش کم چه یو لار پرانی زم ترسو اغا پر مختاگ کری زکر دیر یو جنگل علاقه و مینه لرم نو دی حق لپاره دای دی لامه کیگی چه زه همیشه انجونی وستایم دی انجون لپاره که حقا دی ماشوم رزوی که حقا دی چلی رزوی که حقا دی خز رزوی یا هم دی زما دی لور یا مثلا یو انجلکی چه زه پیجنم ولو که اغاز ما ملکی دی بی زما دی کورانه دی غرو چه خیبی زما دی فامیلون چه خیبی سی حداقل دیگه دی کلیز ما باکی ورکم ترسو و حقا انجونی زما دی اولاد نشرو و زما نشرو ترکولو انجونو پوری دغه احساس تلاسه که چه مونگ اوچه تا ارزخ لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د یو پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وسته یو تشویقی کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ وسي ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینه او ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو خوښوئ داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي هغوی هم همه سي ښه ذهنیت ولري په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم میل مازم پای ډېر
د مناسبتی ورز نپرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورسب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هره خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې خیلی تاسی کلونه کلونه خپل وطن ته بیرته را نسی که تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی دې هم زده کړي یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نور څه به بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمانو را غواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما میلمانې هم خزینه وی انجونی واسی نو میای زه را دواتوم پلایف توگه مثلا حلقه چیز چیز سبت کم حالتا ورسر اخبرونه دا کم او یخن دستاد لار چخه او دیده تسان یو بر اخبرونه دا چه نوی نوی میکار تو شروع کرده دا چو اخبرونه میخم اپلود کلی دی حالا دا چه دی ارمار چخانی پا برخه که دی ماشون دی تربیه پا برخه که او دیده تسان دی ویان دویه یا مثلا ویناواله دی هنر پا برخه که زه لیدون کتا معلومات ورکوم اغا اساسی که ورته خبره کوم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره خلک کې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نورصاحب یو څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لورې به ته داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی، د رسنیو په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه، هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي، یا مونږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسې یو ګزارش سات کې د هېوادوال لپاره مدغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سطحي بڼه دي، ځکه زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. دغه خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
لند را توی چه نجونو تا زوانانو تا چه پیغام لاری؟
پیام هم دی طول نوی نسل لپاره دی طول و خمزول لپاره خلقان یا نجونی مسی وایم چه هیچ کلا هم باید حتی اونو کچه حد اقل دی جونی وشی با مو هم بیکاره تیرسی یا مثلا دست تیرسی چه مون تا گفته وره و نوز حد اقل کوشش باید حوال دو کچه نورو تا گفته وره سو که نورو تا گفته نسو رساله حد اقل زان خو یو چه گفته وره سو دی طول افتای امکانات خواه باید دی خپل زان دی خپل کورانه یا خپل چار چپریت و در مختق گفته و اخلو ولک هر تون رسون زیوسی هر تون بندیزون زیوز دینجنون پا مقابل که دی حلقان پا مقابل که دی کورانه پا مقابل که ولی باید حتی وکرو دی جان لپاره چه ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
مستا دا صدی دا جشن یادا رسو ما پپا دا مستا دلس دی دا جشن یادا لبا می بل خارا پاچا لبا می بل خارا پاچا دا نوروز دا سہر بادا دا نوروز دا سہر بادا گنگا تر سمر کندا لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمر کندا لکھنی تر فرارو دا لکھنی تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا لبا می بل خارا پاچا لبا می بل خارا پاچا دنو روز دسہر بادا نوروز دا سہر بادا دا نوروز دا سہر بادا دا نوروز دا سہر بادا